السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمو نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه ل مجید بابر ناورو.
پختون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 ویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بریدونه په شا وتنبول شو. اوست مشال خبرونو تفصیل. د سیند صوبی په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وجل شوي او 14 نور جوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتن شاه سیمې څخه سیون شریف ته پر لار وو چې پرون ماښام پر باسین لویه لاره کندې ته پریوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی وو او د بیا ودانې چارې روانې وي، خو پکې کنده لا هم نه وډکه شوې. د سند اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتن شاه د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپل وو. پختون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پختین د نومبر په 18 ماخوتن مهال پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لاریون نن کیږي او دا به له شین باغ سلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14 د لکی مروت په شاپخیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیس والا ووجل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه شوې ده. په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پختون یار خان پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو د داخلېدو داخلېدو ته په کتو کړې ده. د وایي اوس مهال شاوخوا 500 لکه ماشومان ښوونځو ته ځي، خو د استادانو شمیر کم دی، نو ځکه باید لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 10,000 نوي ښوونکي ګماري. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د بشري حقونو د بندي فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل ویلي چې لاهور های کورټ پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دي د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشال لیدو ته ویل یو پوځي عدالت د 2023 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کلونو د بند سزا اورولې وه چې دوی چیلنج کړی وه.
دا قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصله تر اورول کېدو په سلویخ تورزو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړی وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اورېدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټري ته ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
رحیم زیاتوی چې هڅه کوي چې قضیه ملکی عدالت ته انتقال کړي، د کچې پوځي عدالتونه پر ملکی وګړو د پوځي قوانینو عملي کولو واک نه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. او روسي خبر یو نړیواله موجوده. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 ویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بریدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نه ښه کولو ته دوام ورکړې، چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رسد کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشر وویل چې پوځ د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو کې په 8 ځایونو کې د روس لخوا بریدونه په شا وتنبول. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نومبر په 13 په خپل وینا کې وویل چې د روس لخوا د توغندیو د بریدونو له تازه سپی وروسته 10 میلیونه یوکرانیان له برېښنا بې برخې شوي دي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. په سند کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. معلومات درکو، لاهور های کورټ پوځي عدالت امر کړی چې د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د بند سزا ضد درخواست واوروي. د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وايي باید پارلیمان په دې بحث وکړي.
د کم اس کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسیبل ان سړی باندې مقدمه چلای او موږ بیا هم فورس کوو چې خامخاسنه ډیسکشن پروشي.
نن د ماشومانو د جنسي استحصال او ورباندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پیښور په یو مستری خانه کې کارکونکو یو ماشوم وای د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر د تیرا لپاره د یوې ترقیاتی پروژې منظوري ورکړې ده. ولس وای حکومتي پلانونه عملي کېدو ته ډیر ضرورت دی.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي کنه خو عمل پې نشي. سرکونه دومره خراب شوي دي، خیمې لګې دي، نو پاکې ماشومونه یخنۍ مسلم دو برانونه هم دي، سکولونه فول ویران شوي دي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سند په سهون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي او 43 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر بیگا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام پر اباسین لویه لار شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتنشاه څخه په سهون کې د لال شاباس کلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چارواکو دوه میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړی دی. د سند چارواکو د پیښې پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل راکوي.
د سند په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې ده. په پیښه کې لس ماشومان او اته میرمنو په ګډون شل کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیگا مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 18 ماښام رامنځته شوي. په سیون کې د لال شاباس قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس های وے لاره کې کندې ته لوېدلې ده.
کی ڈیتھ
ہوئی ہے اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. دیوائی چپپیخا کی شل کسان پرشوی دی او 43 کسان پر جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لس ماشومان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا
اور تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا.
دا مرستیال کمشنر پرید الدین پوینا پتیر سیلاب کی دا ابو دا استلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پہ دا نیشنل ہائی وے اتارټۍ لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتارۍ لکبله کندې ته ورزيدلې دي. په سیون خار کې ځای خبريال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو چې رستو نه دی جوړ شوی. هم د دې لکبله د پیښه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځای خلک کو پخپلا روختون ترسولی. ضلع انتظامیہ پولیسو هیڅ مرسته نه دکړي. د پیښې څو ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیہ ورزیدلې گاډی د اوبونه راوستلې دي. په روختون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نکېږي ولې چې دلته په روختون کې هیڅ سہولت نشته. بلخوا د سن صوبې د ترانسپورټ او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورټ سیکرټری ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بې کوره شوې وه. څه وخت یې په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډرایور هم دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو د لومړۍ پیښه نه ده. لدې وړاندې هم دا ڈول پیخی رمنز تشوی دا اکتوبر پا دیال سما دا کراچی و حیدرآباد ترمنز پا نوری آباد سیما کی دا مسافر پا یوبس کی وو لگی دلی وو چی اتما شمان او نه میرمن پا گدون اتلس مسافر پا کی سوزی دلی وو دا سند ترسنگ دا حیواد پا نور برخو کی دا ڈول پیخی رمنز تکی گی او زیاد تر پیخی دا خراب و لارو دا خراب و گاڑو چلولو او قانون نا عملی کولو لوجی کی گی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے د خیبر پختونخوا حکومت وای په خونزو کې د غنو ماشومانو داخلي دوه طبقاتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې 1500 نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري سکولونو استادان وایي چې ورلمخه له ستونزو سره مخامخ دي نو حکومت دې هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1509 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼشمیر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سرا زمنگ ماشومان انرول شوی دی اور آل اوسا پورے 5.7 ملین زمنگا انرول سٹوڈنٹ دی سکولنو کے دست با اندازہ دی مگر پا سکولنو کے پا پریمری کے 40 سٹوڈنٹس باندے یو ٹیچر ور کئی گورنمنٹ نو اگے حساب سرا ہم دا مقتدا چ استاد پر دے مسرا شارٹیج جو دا سٹوڈنٹس حوالے سرا بدری مخم دا دا چ اور آل من دا ضرورت اور کتب تسو پریمیشور زمنگا فتیشتان استادان سے پندر ریٹائرمنٹ لاٹ سرا المچور ایزابان د خپل لارشي زافت ګیانه ول پدې راه ولې سرګیا د حکومت خپل کار کوي زموږ د ډیسپلین ډیپارټمنټ د کار کوي.
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمري د تعلیم د محکمې سیکرټري د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش ته چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټري معتصم بلاشا د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دوی ور لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې هغه استادان د سحر او ماخام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل اډوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان صوبائی ڈائریکٹر خیر اللہ ہواری دا نومبر پا ولسم مشال ریڈیو تویل چینوی برتیانی خگام دے و دا صوبے گن استازان دا وقت لیوشمیر مسلو سر مخامخ تی چی دا ہواری لپارے دوی حکومت تا دا مذاکراتو ویلی دی. خدا سنخ کاری چی حکومت پا مذاکراتو کے سنجیدہ دے.
منگ ہمیشہ گورنمنٹ تا دا وایو چی تاسو بجائے دا احتجاج تاسو منگ سر مذاکرات پا میز راشای 10,000 نزیاد استازان دا پا عدلتونو کے دا خپل حقوق جنگ کئی نو دادا پیسہ ہم خرچ کی گی دادا وقت ہم ضائع کی گی نو منگ وایو چی تاسو منگ تا مذاکرات پا میز راشای کمیٹے تشکیل کئی تا زمونگ دا عدلتی کسونو کی جانوی نو منگ لخپل حق دا مذاکرات پا میز را کئی منگ با عدلت نو ویڈرال شو ارکی وای چی فائننشل کرائسیس دی نو منگ وای چی تا سر مالی پوزیشن ٹائٹ تا و بیتا دا گورنر ہاؤس دا وزیر اعلی ہاؤس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنا.
دا خیر اللہ حواری پا خبره دا وقت صوبے استازان ایڈ ہاک ریلیف دا گرانے سرسم پا بنیادی تنخواہ کے دا زیادوالی دا ٹرانسپورٹ میڈیکل او دا کور دا کرائے الاؤنس غختن کوی چی دا غختن و دنو پورا کے دو لوجه وقت پا وقت پا احتجاج کولو مجبور دی. خو متسم بلاشا مشال ریڈیو تویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې پزرګون استادان دوی وار لمخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوی ده. نو موړي ویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې سستون زنيشتا. د متسم بلاشا په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه خون کې وي او داغوی برتیانه همیش د خالی سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو برتیانه او جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی خون کی پکې برتی کیږي. نو موري د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر سوار لسو زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړی پړاو کې دا وخت 13 سبا مستقل استادان اخستل شوی دي چې په راتلونکو کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر لشپږمې د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابېدو وروسته ختم کړ. دغو استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلی و چې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی و. د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه یې د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د بنو یو عدالت ته پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28مې ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د کیس اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې ځنډید. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست په اړه اوریدنې ځنډیدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوه یې ژوبل کړیو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو د گرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپهوالې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 11مه د حنیف پښتین د ضمانت لپاره اورېدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 28مه ته اورېدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کلونو نه د پښتین د کیس اورېدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هني پښتین د تیرو درې کلونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اورېدنې شوې خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هني پښتین د څنګ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله اوه میاشتې را سره جیلي اف آی آر کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېښ کړی دی، نور ګوایان نه دي پېښ شوي. بس په هره پېښې باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي. تاریخ په تاریخ هغه د علي وزیر په کشان باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلېږي. حنیف سره زه هره هفته یعنی مونده په مونده زه د سره لیدنه کتنه مې کېږي. ډېره لویه حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دای متولی هم نشي.
هني پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي گرفتاری پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی و. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایی لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په روسیو کې د راولپنډې په جیل کې د بشري حقوقو د فعال او سیړونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. داغه کورنۍ او وکیل وایي هڅه کوي چې داغه قضیه له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستي رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی ده. د لاهور هایکورټ په روسیو کې پوځي عدالت ته امر وکړ چې په یو میاشت کې دنه نه دی د خټک مقدمه واوروي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
په اډیاله جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمه لیکدولو لپاره یو نه مخکې لاهور های کورټ ته اپیل کړی دی. د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. نوموړی د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه د لاهور های کورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د
قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصله تر اورول کېدو په سلویخ ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړی وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمه د اوریدو وخت نه ورکوي. مونږ های کورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته وایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولګول شي. قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولی، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. های کورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واوریدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شو، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دیاله د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخي مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصره نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسی وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې هلته د منسټری طرف نه ریسپانس دا راځي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړې ده، او به هر حال بیا هم د ډیبیټ لپاره چې کم از کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسیبل انسړي باندې مقدمه چلیږي. د دې ریسپانس همیشه هم دا غړي چې څنګه عدالت فیصله کړې ده، نو موږ پکې اوس نور منسټری پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو، او موږ به بیا هم فورس کوو چې خامخا سره ډیسکشن پوښي او دا کمیټه
ادریس خټک د بشری حقوقو له نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یو لس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پیښور ته پر لار ملکی جامع اغوستو امنیتی اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یوړ. هغه تر یو کال لا درک وو، خو د بشری حقوقو د نړیوالو ادارو پر لابسې فشارونو او عدالت ته داغه د کورنۍ ترتګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټری انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې پلاری جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ شیدې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه کولای شي. د ما خور هغه چې د ماشومان ما پاپا گرانڈ چلڈرن نو چھتے پاپا گئی سرا لگو سب پورے صرف دو زلی ہی ملاو دے اگئی دوار اوم چھتے اگئی خو پاپا نا پی جنی لگا پاپا اوم زر خپا کی گئی و مجھے ہم زر خپا کی گئی چھے پاپا خپل فرسٹ گرانڈ چلڈرن سرا آگا سے بانڈنگ نشی اکثر چھتے مجھ دے کور اگا خوراک ورتے ہو سو.
د بشری حقوقو په اړه د څېړونکو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوې ده. هغه ترنول کېدو لګمخ کې د نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشی کړي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو. نن د ماشومانو د جنسي استحصال پر غوي د تشدد او نورو زورونو مخنیوي له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومتونه باید پر ماشومانو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره تګلارې او قوانین جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه ماشومان د بېوزلۍ له وجې کار ته اړ دي او د سازمانونو او پولیسو په وینا سلګونه یې د زورونو ښکار کیږي. له دې پرته لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي، خو صوبایي حکومت وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د فرخندې اسد رپورټ د یو ماشوم په غږ پیلېږي. دا اصغر خان دی چې د پېښور په کوهاټ روډ د گاډو په یو ورکشاپ کې کار کوي. اصغر خان وای عمر یې 12 کاله دی، خو سکول ته ځکه نزی چې د کور ذمہواری لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وای د وړوکوالي نه د گاډو په دغه ورکشاپ کې کار کوي او خوشاله دی چې استاد یې یو ښه سړی دی او خیال یې ساتي. په خیبر پختونخوا کې په زرګونه ماشومان د گاډو په مستری خانو، دکانونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي. په دغو کې د زیاتر عمرونه د 12 کالو نه تر 18 کالو پورې وي. د اصغر خان استاد انور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ماشومان زیاتره د غریبۍ له وجې مستری خانو یا نور د کار ځایونو ته راځي او ځینې پکې د کار پر مهال د ناسمو رویو، کمې دیاړې او تشدد سره هم مخامخ کیږي. هر کال په نړۍ کې د نومبر 13 پر ماشومانو ته تشدد له دوی سره د جنسي زور زیاتی او د ناسمو رویو د مخنیوي په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت ورکړې چې دوی غواړي نړیوال حکومتونه په خپلو هیوادونو کې داسې پالیسۍ جوړې کړي چې ماشومان د تعلیم او بنیادي سهولتونو نه محرومه پاتې نه شي او پر ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې ساحل د روان کال په سپتمبر میاشت کې په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي وو چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په څلورو واڼو صوبو، ګلګت بلتستان او اسلام آباد کې په 2012 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوې دي. په پېښور کې یو دکاندار هارون خان مشال ریډیو ته وایي هلته غربت په زیاتېدو دی، خلک مالي مسلې لري نو ځکه مجبور دي چې ماشومان د سکول پر ځای کار ته ولېږي. د غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه د 2022 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیري 1100 د هغوی د تختونې 803 د ورکېدو 212 د ماشوموالي د ودونو شپږ ویش پیښې ثبت شوې دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د جنسي تیري ښکار 55% نجونې او 50% هلکان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر د نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي کړې خو زیاتوي په دې اړه لا هم ډېر کار
تعلیم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دا سروے لاندے اس ہم پاک خیبر پختونخوا کے 47 لاکھ معشومان چیزوں دا آؤٹ آف اسکول دی دگا شانتے ویاپا اسٹریٹ باندھے جی پہ خور کم تکٹ خارون گو رہے 8-9 لاکھ 10 ہزار پر معشومان اسٹریٹ باندھے کار کی کم عمرے وہ دونوں شرط چوگو رہے دغه شان بیا که په سکولونو کې په مدرسو کې مونږه د جسمانی یا بدنی سزاګانو خبرو کو ناغه پر روزانه بنیاد باندې په هر سکول کې او په هر مدرسه کې یا په هر جماعت کې دغه پریکټس چې دی نو سټیل کنټینیو دی. لکه په 2019 کې 185 کیسز د چار سیکچوال ابیوز د کے پی پولیس سره رپورٹ شو او په 2021 کې چې دی جمع کم شمیر راغسته وا پای کې 360 کیسز سیونو هغه ریپورت شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یو مشر وقار احمد نومبر په ولسمه مشال ریډیو ته ویل دوی کوشش کوي چې په صوبه کې د ماشومانو حقوقونه خوندي کړي او زیاتوي. په 2000 کال کې د پاکستان پارلمان د ماشومانو د تحفظ په اړه د سزاګانو یو قانون منظور کړی و چې پکې پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
د سین صوبی په سیمن کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جام شورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیمن شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پرېوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کندله هم نه وه ډکه شوې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18 ماسخوتن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون به نن په لکې مروت کې لشین باغ سلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو ډلو مخکښ کړیو پلویان هم برخه اخلي. د راول پنډای پاډیاله دندان کې د بشري حکومت بندي فعال او سیډون کې ادریس خټک وکیل وای چې لاهور های کورټ پوری عدالت ته امر کړی دی چې په یو میاشت کې دن ندی د نوموړي د قضیې اوریدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشالې ته ویل یو پوری عدالت د 2023 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رسد کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د طالبانو حکومتي چارواکي وای په روزګان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو لاټرکونو څخه د غلا په تور سلويخ مشکوک کسان نیولې دي. رپورټونه وای د چهارشنبه په شپه لسګونه کسانو د خوړو نړیوال پروګرام لګاړو څخه سلګونه بوجۍ خوراکي توکي غلا کړل. هغه سازمان دا پیښه نه د تایید کړې خو وای په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې
طالبان وای چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وای د پیښې په تړاو 40 کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلون کې پدې ملامت بولی چې موټرونه یې سمساینه و درولې. نو موړې همدارز وای د غپېښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږې له عمل را مست شوې ده.
من د دې داسې ځای موټران درو ولې چې نه د دې رسمي اډا او نه د دې کو نامو ته ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای وو نه د دې هغه تم ځای وو نه امنیتي کسانو د ځان سره په جریان کې کړو. نو بیا د شپې مترام ولسی او ورسته چې امنیتي کسانو خبر سو بیا د کلی سلیوش مشکوک کسانو د غلا په تور نیول دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیشي په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او روزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوښ پښ بهشتوګان دي هم په اوروزګان کې د همدی ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لارې یو لا کاروانه د لسکونو بوري او اوډو دالو او نور موادو د خلا په اړه سن دي ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه بویل
دبليو اف پی د شمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څبان دي 15 میلیون خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو سل زره ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نس ماړه نه دي.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو د خیبر پختونخوا د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې د تیرا درې لپاره یو ځانګړي پرمختیايي پروژه منزوره کړې ده. د خیبر انتظامی مشر شاه فهد خان پرون مشال ریډیو ته ویل دا پروژه په تیرا کې تر سروې وروسته جوړه کړې چې ور باندې 6 کروڑ روپے لګښت راځي. د ویل د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې په اصولو کې پروژه منزوره کړې او چې د صوبې مالی حالت سم شي نو بیا به چارې پیل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت خپل پلانونه عملي کړي. د فرهاد چینوا ریپورت تغوکشه.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا پلانونو جوړونې او پراختیا ادارې PND تیرا درې لپاره یو ځانګړې پرمختیايي منصوبه منزوره کړې چې په دې به لږ تر لږه 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د دې ځانګړې پرمختیايي منصوبې لاندې به هلته لایو سټاک، اریګیشن یا بخور او زراعت او نور مختلفو شعبو کې د خلکو مرسته کولی شي. د خیبر ډیپټی کمشنر شاه فهد خان د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیرا دره کې یو سروې کړې وه او د خلکو د ضرورتونو په بنیاد ورته دا ځانګړې منصوبه تیار کړې او چې فندونه ورته راشي نو کار به پرې شروع شي.
سروې هم کړې وه سپکه د اوبو سکیم زو سروډونه وو اګریکلچر ریکلیمیشن پکې وګنه وغیرہ نو غیر ماستر ډاکومنٹ ما جوړ کړی دی او هغه بز ما مطلب PND ډیپارټمنټ شهاب صاحب تمایو پیرا پرزنٹ کړی مو کنه نو خو غین پرنسپل خو ماتیو چې بای ان شاء الله دا اپروڤډ دی نو هغه چې لګ معمولی دا فاینانشل دغه ټیک شي نو هغه به ان شاء الله د PDWP په فورم به پرزنٹ کیږي ان شاء الله اپروڤ هم شي به په دې معنی ټینډر وغیرہ او چې کار ان شاء الله شروع کیږي. به
د تیرا درې وګړی زاهد خان پردی وای په کار د حکومت بیا داسې اعلانونه عملی کړي او هلته متاثر شو خلکو ته سهولتونه ورکړي.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي کنه خو عمل پې نشي. پسلونه ډېر زیات نقصان شوی، کورونه ویران شوی، دا غریبان په خیمو کې وسم نوستي، سرکونه چې کم دي کنه دومره خراب شوی دي کنه، بیمور زنونه پرشنوله دومره تکلیفونه دي کنه چې غت لای نشي چې نور ایمرجنسی تر جوړه نشي. خیمه لګې دي نو پاکي مشمونه یخنې مسالم دو برانونم دي، سکولونه فول ویرون شوی دي، ټویلونه ډیر دي، خو څه په ډیپ ټیم نه کوي، څه خراب شوی جوړوي نه او بجلی خو بالکل نشته. ار سړی خپل د جوب سولر سیستم لګولای او چې چوس کی زون لیول کې چې چنګي په مانګو کې په سرونو باندې زنونه وبروړي تکلیفونه ډیر زیات دي.
د خیبر ضلع په تیرا دره او باډه کې په تیر بدمنیو پوځي عملیاتو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي او ځایي ولس وایي چې هلته د دوی بنیادی اډانه له منځه وړل شوې. په 2018 کې هلته پوځي عملیات سرته رسیدلي او حکومت ادعا کوي چې هلته امن بحال کړای، کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونو په هغه صوبه کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو او پر هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر په 14 په لکی وروت کې په برید کې شپږ پولیس والا ووژل شول. تر هغې مخکې د نومبر په 15 شپې مهال په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 سرتېري او 1 وسلوال ووژل شو. له دې پرته دا روان کال له اوړي راهیسې د پېښور، سوات، دیر، مردان، شمالي وزیرستان او خیبر په ګډون په یو شمیر ضلعو کې د نام نه پیښې شوې دي چې پر ضد یې فعالانو، سیاستوالانو او ولسي وګړو پراخې مظاهرې او جرګې کړي دي. غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ ته کتنه کړې ده.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي، خو صوبایي او مرکزي حکومت د دې د مخنیوي هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
پولیس ځوانان ټارګټ کیږي او عام ولس هم ټارګټ کیږي، اغوا برای تاوان یا د بتخورای د پاره چې په ټلیفونونو کې ډیر زیات اضافه شوې ده، ډیر زیات اضافه شوې ده. دوی بیخي خاموش دي او هیڅ قسم لا رد عمل هم نه کوي او نو ولس له ډاډ ور کوي، نو ولس ته وضاحت کوي. ولس چې دی پښتانه چې دی هغه د دهشتګردۍ پر رحم کرم باندې پرې خودي دي. هم دغه یو لار ده چې دا ولسی پاسونونه را پاسېدلې دي. تاسو ګورئ چې پار ځای کې په زرګونو لکونو خلک را پاسېدلې دي. هم دغه یو لار ده چې ولس به را پاسي، د دې ګوډاګي حکومت نه به هم ځان خلاصوي او د دې دهشتګردو نه به هم ځان خلاصوي.
د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو لخوا دا اندېښنې د هغې وروستو یو ځل بیا راپارېدلې دي چې د نومبر په 14 نیټه په لکی مروت کې په پولیسو د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس سرتیري وژلې شوي وو، او تر دې وړاندې په سوات او دیر ضلعو کې هم د وسلوالو د بیا راتګ په مسله په ولسي پاسونونو کې د ولس لخوا په پراخه کچه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد احتجاجونه ترسره شوي وو، او د دغه احتجاجونو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم ترسره شوي وو چې څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو د پړاوونو وروستو امنیتي حالات نور هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده د حالاتو د کنټرول ساتلو لپاره کوټلي تګلاره جوړه شي.
په دې حواله سره مونږ وار په وار کپو صوبایي اسمبلی کې دي، که د اسمبلی نه بهر دي، که چرته زمونږ غونډه کېږي، په هغه کې مونږ وخت په وخت دا خبره ډیره پکلاکه کړې ده، ډیره سپام کړې ده چې دلته په دې وطن کې یو ځل بیا دهشتګردي را روانه ده، دهشتګردي را رسېدلې ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې حکومت، ریاست په سنجیدګي سره غور وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د نن ورځې پورې روزانه په پښتونخوا وطن کې یوه نه یوه واقعیا کیږي. هر ډیسټریکټ کې په خاص کر په قبایلي ضلعو کې ټانک، لکی مروت، ډیره اسماعیل خان، د سوات پورې روزانه واقعیات کیږي، ډیر سیریس واقعیات کیږي. خو حکومت د نن ورځې پورې هیڅ سنجیده جواب نه دی ویل.
صوبایي او مرکزی حکومت د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو د دې تازه اندېښنو پر رد عمل کې پسندستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری او د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب په سوات کې د ولسی احتجاجونو وروسته د هغه ځای دورې کړی وي، او هغه مهال یې ولسته په ټوله صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو ډاډګیرنی هم ورکړی وي. خدا وسلوالو په بیانیو او فعالیتونو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدلو وروسته بیلابیل وسلوال تنظیمونه نور هم فعال شوي دي.
افغانستان کې د وسلوالو د قبضې مونږه دنیا ته دا خبره کوله او ریاست ته د پاکستان ریاست ته دا خبره کوله چې دې سره به 2-3 سیزونه په دې منطقه کې زیاتیږي. یو خو به ورسره ټوپکوالي ډلې زیاتیږي، د اغي کې د اغي مورال به هاي کیږي، د اغي کې به حوصله نور راځي. دویم به ورسره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ د پوره بیانیه او نظریه دا به زیاته په مخ کې د تلو امکاني، او دریم ورسره به فرقه پرستی په مخ کې راځي، او لکه چې کوم جمهوري قوتونه دي هغه ته به د زیان رسولو کوشش کیږي. نو هغه صورتحال مخې طلبه د مرغ راغی.
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د عمل د زنډیدل وروسته د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د امنیت په برخه کې تر دې دمه نوې پالیسی نه ده اعلان شوې، خو وخت په وخت د امنیتی ادارو لخوا د پښتونخوا د قبایلي زیلو په شمول په نورو سیمو کې د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې یو شمیر وسلوال هم وژل شوي دي، او د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په انخطو کې یو شمیر امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د روانې نومبر میاشت په پای کې پوره کیږي، خو له تیرو سو میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د پوځ د نوي مشر د ټاکنې په اړه بحثونه ګرم دي. دا چې په پاکستان کې د پوځ د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او حکومت ولې د هغې مهمې چوکۍ لپاره تر اوسه د پوځ د یو جنرال نوم نه دی اعلان کړی، د دې پوښتنو د جواب لپاره د ګل ایاز رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوي نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي، خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي، او په ځانګړي توګه په دې وروستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ویل که څه هم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دی مودہ کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملې جوړ کړي.
عمران خان صاحب چاره
کې اس کو ایک سیاست بنائی گئی ہے. خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړي چې واکه د حکومت زد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنی په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شاباش شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 5 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دریم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاو تریخواله دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې، او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت با د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کال پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2020 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکو هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ظلم حالات هم داسې دي.
سر داسې مشوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې مشوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدونه مخکې اپوینټمنټ شوی دي. خو اوس دې ځل نیم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا اولې دونه په ټایم اخلي لګیا دي. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې سونه ضرور شي هغه سره د پی ٹی آئی چې کم احتجاج دے آغا هم یو امکان دا لری چې کمزور دیشی کې دیشی د فوج طرف نه دا آغا وی چې لا اعلان مکوې کې دیشی لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان د پاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځند پکار نه دی خو پر راتلونکو درې ونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری آرټیلری او آرمر کوډ نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای چې د بجلی د نشوالي لوجه ورزنی ژوند لکړه او سره مخامخ شوه دي. دوی شکایت کوي چې په سلیر وشتو غنټو کې ورته اوازې دوا ساته بجلی ورکول کیږي. هغوی دا داوا هم کوي چې د وابډا چارواکي په دفتر کې نه بلکې په نورو سیمو کې وي. خو د وابډا چارواکي بیا وای چې دوی په پیښور کې د وابډا د دفتر لالار خوونو سره سم د شمالي وزیرستان خلکو ته بجلی ورکوي. په دې اړه د عمر وزیر رپورت اورو.
شمالی وزیرستان پټولو سیمو کې هم بجلی وابډا په نمبر پرې دي چې درې یا سلور ساته په نمبر هر سیمه ته په سلور ویشتو ساتونو کې پرې خودل کیږي. د میرام شاو میر علی ګریډ سټیشنو چارواکي وایي چې د ټیسکو په خبر نه ورته شیډول ورکړل کیږي چې هم دومره بجلی هر سیمه ته پرې خودل شي. د شوا اوسیدون کې ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې ټول وزیرستان کې بجلی نه مومي خوشوا کې خودم رانشته چې د ضرورت او به هم په پورا کړی.
پښوا کې یو غیستم کې یو غنټه یو چې ما ته پر مشم کې یو غنټه وی خدا داسې چې دا کله کله ولټیج ډیر زیات کمی کنا غا ضرورت نه پیرا کیږي. پدا کې کمی شې شمسي خبره و چې یو بډ ډیر زیات لوند تلې دوه په سپیشل غا ځنه لوند تلې دي هغه شمسي نشي پیرا کولای او لہذا د امر باندې دا کوم مشد والای نه دي چې یو ته روزان دلای نه یو پورې د پورې ملګری مې مای طرف لای نه د ټنډي ولا پابند شهر ډیر په سستی راو نه دو لہذا ز د جی ایم نه د نارت وزیرستان او د جو سی سپتا مشد خبره پښوا باندې امپور پټه بلی شکړی و خو څوک مال نه پکو د خلک ډیر زیات زیات ودار د ډیر زیات تکلیف ته ورسې د پچ
د شوا تحصیل یو بلوسیدون کې عصمت الله وای چې د بجلی لائنونه خراب دي. لائنمین یعنی عمله ډیوټي ته نه حاضریږي. کومه خرابي چې جوړه شي نو خپل یې سموي.
می د بجلی مسله دوه ډیر واخنه په دغلان واخه خبرې دي. داس په وکړ کنه مثال په 24 غنټې کې 2 غنټې بجلی وی ا داس بجلی دوه چې مثال کلا کامه وی کلا سرګې وی کنه به انتها تکلیف ته مش خالته چې څومره شذینا دي کیم خالتي د کور منه پسرینا بندې بری کیم یې شوه تحصیل لرمنو دي یکو نشته حاضر کیم داس نوجوان کا سون دي دوه درې کا سون وتر دي یاد کوم نه فند وخري وبل داس ول سینه دي نو دا د می د بجلی حال دی. مهرباني دا وسې می دا مسله حل شي نشو حل دا مسله نو په دا باندې اتلین کی تاریخ پر می جوړه کیما کمیټه دوه لګیا دوه انشاء الله د می جو خپل احتجاج ه کی او مثال صرف ته شوه نه چې څومره د وزیرستان روړ دی دا می بلاک وی مخکې می د زله هنګور اسامي دا احتجاج وي او می جو وزیر په احتجاج باندې مجبوري.
د شوه اوسیدونکو د غستونځ په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان وابډا محکمه یو چارواکي اسماعیل خان نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې یوازې شونه په ټول وزیرستان کې بجلی په نمبر په مخصوص شیډول وشل شوه او دا د پیښور ټیسکو نه ورته شیډول ورکړل کیږي. په سلور ویشتو ساتونو کې د درې نه تر سلورو غنټو بجلی ورکولو اجازه ده ځکه چې دغلته د لاندې زیلو په شان د بجلی بیلونه هم خلک نه ورکوي. نوموړی وویل چې یوازې ولسی خلکو ته نه بلکې سرکاري دفترو ته هم د سلورو نه تر شپږو غنټو بجلی پرې دي. بل په ډیرو سیمو کې د پوینا لائنونه اوورلوډ یعنی بجلی زیاته مصرف کیږي نو ځکه یې ولټیج کم وي. خو د لائنونو سمولو کار په ډیرو سیمو کې شروع دی. کسا هم خلک د بجلی د کموالي شکایتونه کړي خو وابډا او حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان کې په ځنه ډیمونو کار روان دی چې راتلونکو څو کلونو کې سرته رسېدو سره به د بجلی د کموالي د غستونځه تر ډیره حده کمه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونی سیالۍ د وزلوبې ملي فیډریشن په نوښت جوړې شوې وې چې موخه یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. په دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پنځمه پورس په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. منګ شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په دروشت په ارتباط باندې منګا یو پروګرام نیولای دی او تورنمنټ هم نیولای په خوست کې. تاسو وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټول اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشنه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزړه پوری لوبي لري چې تر اوسه دنیاوالو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی لمین او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي خوست راغلي د نیزه بازی لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازی کې کوم ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول سیالت موږ اسان په باندې راوزغلو. متاسفانه موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو کرنیزونځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشمو کې لوبېدلي یو په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په اشمر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنې لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګی د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته راغلی او لند خبرونه به د مجید بابر نو اورو.
د سین صوبی په سیمن کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د جام شروع ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیمن شریف ته پر لاره و چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پریوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر تیلاونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کندله هم نوه ډکه شوي. پښتون ژغورنی غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18مه ماسخوتن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون به نن په لکی مروت کې لشین باغ سلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمیر نورو ګوندونو ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. د راول پنڈای پاډیالا دندان کې د بشری حکومت بندي فعال او سیډون کې ادریس خټک وکیل وای چې لاهور های کورټ پوری عدالت تامر کړی دی چې په یو میاشت کې د ندی د نوموړي د قضیې اوریدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشالی روته ویلو پوری عدالت د 2023 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بدونه په شاه وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړې چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رسد کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننی پروګرامونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بل نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، مجید بابر او تکنیکی همکار پلوشه درنه په یو ځای اجازه پاړو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.